دین صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه ښاغلی عباس. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان کې خپل ځواکونه په دې شرط کموي چې دغه هیواد کې سوله ټینګ شي. تاوتریخوالی او پرختیایي اهداف بریدونو میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. د اندېښنه سره صلیب خوړلې. په امریکا کې د تورپوستو د وژنو د بې پرې څېړنې غوښتنه شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. او د توکم پالنې ضد مظاهره چانو له امریکا غوښتي چې د تورپوستو د وژنو بې پرې څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ماین تیره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې ور برابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر مځکې لاندې یې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شو عملیاتو کې د چارواکو په خبره درې طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې درې او یا کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون د کابل د پلچرخي په سیمه کې د ملي لوا په ګارنیزون کې ځانګړي مراسم ترسره شول. د ځانګړي ځواکونو د چارواکو په وینا له شاوخوا زر تنه کمانډو ځواکونو دا کسان انتخاب شوي وو چې پنځه میاشتې زده کړې وکړې او تمرینات یې ترسره کړل. د مرګ قطې تر دې مخکې 200 سرتیري لرل. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. په ننګرهار کې جاوید افغان شرکت وایي 12 تریشر ماشینونه یې چې غنم له پروړې بیلوي تاجکستان ته استولي. د دغه شرکت رئیس او څښتن ترملنګ شګیوال ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل هر ماشین 200,000 افغانۍ پلورل شوی دی چې د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته ورسېدل.
موږ په خپله دلته د اوسپنو ویلې کېدلو فرنس لرو چې اوسپنه ویلې کوي او تقریبا 15% خام مواد زموږ په خپل هیواد کې دي او د هماغه موادو نه د دې وغه پرزجات د ترشو د غنمو ترشلو د نورو ترشلانو پرزجات موږ جوړو.
ښاغلي شګیوال زیاته کړه چې د دوی له دې ماشینونو څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک کار اخلي او هڅه یې دا ده چې راتلونکی کال خپل صادرات د ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان بازارونو ته هم ورسوي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمیدو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیرو د کمیدو پر مسأله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed.
دای وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت سره دا خبره تصریح کړه چې پراته شک متحده ایالات د اروپا امنیت تضمین دي او متحده ایالاتونه به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. ښکارا ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټولو تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه مسأله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې دریمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25,000 ته راښکته کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تور پوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوید پرون په یو پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په جنوا کې دی د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د می میاشتې په 25مه وروسته تر دې سا ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې زیاتې شوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تورپوستی امریکایي رایشراد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لوري د شال خوا دوه ډزه ولګید چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. او وروستی خبر هم دا چې راپورونه وایي چې کرملن له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریا نیوسټی دولتي اژانس د سه شنبه په ورځ خبر ورکړ هغه وسایل چې په 15 ښار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوي له مسکو بهر د پوتین د استوګنې پر ځای کې نصب شوي. په ورته وخت کې اسوشیټډ پریس اژانس د ولسمشر پوتین د ویاند دمیتری پیسکوف په وینا خبر ورکړی چې له دغو وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوه په کرملن کې ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته ده www.azadiradio.com. اورې چې د ناتو عمومي منشي وايي افغانستان کې خپل حضور کموي خو په دې شرط چې سوله راشي.
We are prepared to further reduce that presence, but of course that depends on the peace process.
افغانستان کې تاوتریخوالي روغتیاي خدمتونه اغیزمن کړي.
د سره سره نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالي او په روغتیاي مرکزونو برید کولو سره د ملیونونو خلکو لاسرسي روغتیاي مرکزونو ته کم شوی.
د پکتیکا بزګر وایي له پاکستان سره د انګور اډې لار باید د دوی د کرنیزو توکو صادراتو ته خلاص شي.
متاسفانه درې یا څلور میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بند ده او ولسونو ته یې بیخي زیات زیانونه اړولې دي.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د تورپوستو د وژنې قضیې په بې پرې ډول وڅېړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. په افغانستان کې 8:00 او 8 دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي خو شرط دا دی چې د سولې هڅې مخته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له ژمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل لور ته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونو زندانیان تېره شپه خوشې کړل او طالبان وویل چې په لسګونو حکومتي سرتیري یې له بنده آزاد کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1400 نږدې 1200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
We are prepared to further reduce that presence. But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توان ونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. سټولټنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته کړه چې ډېره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. با په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړې ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي او په دې ترڅ کې تیره شپه سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سهیل شاهین په ټویټر کې یوه ویډیو هم پرون شریکه کړه چې پکې 2 تنه ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاکې جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې پاتې حکومتي بندیان به کله آزادوي او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا راتلونکې اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزادوي. طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 30 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سره صلیب کمیټه وایي د کورونا ویروس له ګواښ سره سره په روغتیایي مرکزونو بریدونو د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دغه کمیټه وایي کورونا ته د کورونا خپرېدو ته په کتو افغانانو باید اوس روغتیایي اسانتیاو ته ښه لاسرسی درلودی، خو په خبره یې تاوتریخوالي دا چاره ټکنۍ کړې. ډیوه نادر او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او په ځانګړي ډول په روغتیایي مرکزونو بریدونه د سره صلیب کمیټه هم په اندېښنه کړې ده. د سره صلیب کمیټې ICRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کرونا وایروس د ګواښ تر څنګ په روغتیایي مرکزونو بریدونه هم د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د دغه نړیوالې کمیټې د مرکزي څانګې رئیس خوان پیدروس کاریر په دې اعلامیه کې ویلي د افغانستان وروستی سخت وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی، ځکه د فبروري او مارچ میاشتو د وروستیو ورځو په پرتله چې تاوتریخوالی کم و اوس ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی چې د ډېرو نورو ستونزو سره سره روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود، په داسې حال کې چې باید له کوویډ-19 سره مبارزه وشي. د سره صلیب کمیټې ویلي د روغتیایي مرکزونو په کارکوونکو برید لکه په می میاشت کې په هغه روغتون برید چې د بې پولو ډاکټرانو له خوا یې ملاتړ کېدو وضعیت ټینګلی کړی دی. د دې کمیټې د عمومي اړیکو مسؤله رویا موسوي وایي
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی او په روغتیایي مرکزونو برید کولو سره د میلیونونو خلکو لاسرسی روغتیایي مرکزونو ته کم سوی، په داسې حال کې چې کوویډ-19 هم ورځ تر بلې په ډېرېدو ده او تر بل هر وخت باید اوس خلک دغو مرکزونو ته ډېر لاسرسی ولري.
یا د کمیټه ټینګار کوي چې له کوویډ-19 سره د مبارزې په خاطر باید د جګړې ښکېلې خواوې یو موټی شي او له طبي مرکزونو ملاتړ وکړي او توقف خانو او هغه ځایونو کې چې دا خدمات کمزوري وي د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت هم په روغتیایي مرکزونو باندې بریدونو اندېښمن کړی. د دې وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل روغتیایي مرکزونه د جنگ ټولو ښکېلو خواوو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او باید چې دې مرکزونو باندې بریدونه ونه شي.
د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي تل د جنگ ښکېلو خواوو ته خدمت کوي. د عامې روغتیا وزارت پوښتنه دا ده چې په داسې حالات کې چې موږ له کرونا وایروس سره په مبارزه کې بوخت یو، نو باید په بشپړه توګه مسؤلیت ولرو.
د کورنیو چارو وزارت د دې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې دا بریدونه او په ځانګړي ډول د دشتي برچی په ملي سل بستریز روغتون برید د دوی لخوا پلان شوی و. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خشونتها در کل افزایش یافته و
په ټولو کې تاوتریخوالی زیات سوی او طالبان دی د دې تاوتریخوالی اصلي عاملین دي، ځکه دوی له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او نورو وسلوالو ډلو ته هم زمینه مساعدوي. د دشت برچي په ملي سلبستریز روغتون برید او په علماو باندې بریدونو ته د طالبانو لخوا زمینه برابره سوې ده.
د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د ټولو ښاریانو د ژوند امنیت او په ځانګړي ډول د روغتیایي مرکزونو کارکوونکي دې وزارت ته لومړیتوب لري او د دوی د امنیت په برخه کې یې لازم اقدامات په پام کې نیولي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ډیرو وروستیو بریدونو لکه د دشت بچي په ملي سلبستریز روغتون د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تېره ورځ هم بې پولي ډاکترانو اعلان وکړ چې نور په دې روغتون کې کار نه کوي، ځکه حکومت د دې حملې په تړاو ورته معلومات نه دي ورکړي.
و موریدل چې سره صلیب ویلی په افغانستان کې تاوتریخوالی میلیونونه کسان اغیزمن کړي او دغه کسان نشي کولای چې د تاوتریخوالی له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د روغتیا اړوند موضوع دا ده چې پاکستان د طبي وسایلو کاروان چې ازمایشي کیټونه هم پکې شامل دي او افغانستان ته یې لیږدول په تورخم کې درولي. افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو شمېر مسؤلین وایي که دولت دا ستونزه حل نه کړي د درملو او طبي تجهیزاتو له کمښت سره به مخامخ شي او دا چاره به بشري ناورین رامنځته کړي. په دې اړه هم د ډیوې نادر راپور واورئ.
افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو له زیاتېدو سره د پاکستان تورخم بندر کې د روغتیایي وسایلو محمولې درول هغه څه دي چې روغتیایي ټولنه یې اندېښمنه کړې ده. کابل کې د یو شمېر خصوصي روغتونونو مسؤلین وایي د طبي وسایلو په ځانګړې توګه د ازمایشي کیټونو له کمښت سره مخ دي. هغوی ګواښ کوي که دا ستونزه حل نه شي ناروغان به د درملو او طبي تجهیزاتو د کمښت له امله مړه شي. د امیری روغتون مشر میرویس امیری:
لابراتواري ریجنټ زموږ بند پاتې دي چې دا په کراچۍ کې نه دي بند پاتې، دا په تورخم کې بند پاتې دي. دا دوه هفتې نه به لا زیات وخت وتلی چې هلته بند پاتې دي. اوس زموږ په شفخانه کې تقریبا ډېر زیات ناروغان دي کووډ زموږ چې بستر دي چې هغه تنفسي ماشینو ته ضرورت لري.
د دې طبي وسایلو لګښت له سلګونو زرو ډالرو اوړي او د خصوصي روغتونونو د مسؤلینو په وینا د عامې روغتیا او مالی وزارت باید د دې معضل حل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي. د پاکستان څخه د طبي وسایلو په وارداتو د مالی زیاتوالی د روغتونونو یوه بله لویه ستونزه ده. د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدزی وایي مخکې به پاکستان څخه یو کارتن درمل او روغتیایي توکي واردولو باندې له دوو څخه تر 50,000 لګښت کېده، اوس یو کارتن کورونایي توکي تر 50,000 افغانیو لګښت لري.
یو مشکل دلته د ګمرکات هم ده چې دا پروسه ساري نه ده. تقریبا تر 10-15 ورځې پورې په کابل میدان وایي کې پرته وي. یو خاص میکانیزم دی نه لري چې د کورونایي مواد عاجل باید خروج کړي. که چېرته دا لار بندیز همداسې وي او یو زمینی لارې بند وي، موږ به کرونا نه وژني او چې دا لارې بندې وي شاید چې دا د افغانستان خلک ووژني.
خو د عامې روغتیا وزارت له دې ستونزې ځان بې خبره ښیي. د دې وزارت ویان سمسور اکمل:
وزارت مالیه د معلوماتو مطابق ګمرکات هیڅ مشکل نه لري په دې کې طبي غیر طبي مالونه راځي. بیا هم که زموږ د خصوصي سکتور شفخانه یا خصوصي سکتور کې طبي سامان آلاتو کې کارکونکي شرکتونه کوم مشکل لري، نو دا د وزارت د سیاتامي سره شریک کی موږ به کوشش وکړو چې د وزارت مالیه په هماهنګي دا مشکل ورته رفع کړو.
د مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې ستونزه نشته او افغانستان ته هر ورځ سوداګریز مالونه په منظم ډول واردېږي. خو د دې وزارت مسؤلین د مالیاتو زیاتېدو او د طبي تجهیزاتو واردولو په اړه څه نه وایي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د افغانستان طبي محموله تورخم کې درولې ده؟ د سوداګرۍ وزارت مرستیال بیان جواد دبیر:
وزارت صنعت تجارت
د خبرو په ترڅ کې د وارداتو محدودیتونو په یو شکل لمن زوړل شوې. که ترانزیت ته ک واردات له بده مرغه پاکستان همیشه داسې ستونزې پیدا کړې دي. همدا چې ځینې سوداګر له ستونزو سره مخ دي په مستقیمه یا له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستان سره د یادو ستونزو د حل هڅې روانې دي.
افغانستان کې تر اوسه د کووید 19 ناروغانو ټول شمېر 6,303 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,504 یې مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټولو لوی خارونو کې د FM 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي سپو خبرونه لري. د کورونا وایروس له زیاتېدو سره سره نړیوال لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرموي. تازه ساينسي څېړنو څرګنده کړي چې سره له دې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو بندیزونو په ټوله کې نړیوال اقتصاد ته ضربه ورکړې، خو د میلیونونو انسانانو ژوند ژغورلی. دا چې څنګه فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د یو شمیر منتقدانو له نظره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلکو بندیزونو د انسانانو رواني صحت ته تاوان درلود او نور ستونزې هم زیاتې کړي، لکه د هغو کسانو لپاره چې له نورو ناروغیو کړېدل پاملرنه کمه شوې وه. په کره اسنادو کې څرګنده شوی چې د بندیزونو په وخت کې په کورونو کې زور زیاتی او لوږه زیاته سوې او میلیونونه وګړي بېکاره سوي دي. نور ستونزې چې له دې کبله پیښ سوي داوي چې میلیونونه زده کوونکي په ټوله نړۍ کې له زده کړې شاته پاتې سول. د نړۍ اقتصاد کمزوری سو او پر راتلونکي د انسانانو باور کم کړ. د دې کبله په نړیواله کچه کارپوهان پر دې بحث کوي چې بندیزونه باید څومره ژر لرې شي، یا دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه په څومره وخت کې لرې شي چې پیښ سوی روغتیایي بحران لا زیات نه کړي خو هغه اقتصادي فشار چې نړۍ ورلاندې ده کم کړي. خو تازه څېړنې په بریتانیا او امریکا کې څرګندوي چې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په ابتدا کې ولګول شول پر وخت او پر ځای وو او د خلکو د خوندیتوب سره یې مرسته وکړه. د لندن د امپیریال کالج د څېړونکو په تازه څېړنه کې چې د نیچر ژورنال خپره کړې اټکل سوی چې د می د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې لګول شوو بندیزونو په 12 اروپایي هیوادونو کې د 3 میلیونه انسانانو د مړینې مخنیوی وکړ. په دې کې ایتالیا، فرانسا، هسپانیا، بلجیم، اتریش، سویډن او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه شامل دي. د دې چرنیز ګروپ یو غړي سیټ فلکسمن ویلي چې دا ډول ادعاوي چې د کورونا وایروس خطر له منځه تللی په کلکه ردوي، ځکه د هغه له نظره نړیوال تر اوسه د دې وبا په ابتدا کې دي. هغه ویلي دا په دې معنا ده چې په داسې وخت کې چې بندیزونه د نرمېدو په حال کې دي، په سږ دوبي یا د مني په پیل کې د کورونا وایروس دوهمې څپې د راتلو امکان ډېر زیات دی. هم دې اندېښنې ته په پام د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جون په 15مه خبرداری ورکړ چې هیوادونه باید دا احتمال له پامه ونه غورځوي چې د کورونا وایروس یو وار بیا اوج ته رسیدلی سي. پتروس ادانوم ګبریوسوس د خبرداری دې ته په پام ورکړی چې په اروپایي هیوادونو کې هغه بندیزونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي وو هر ورځ لا زیات نرمیږي. کورونا وایروس اول وار په دسمبر کې د چین له ووهان ښار را پیدا او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت په وروستیو کې وویل چې د وایروس حرکت تر کنټرول لاندې کړی او په تقریبا 500 ورځو کې هیڅ نوې پېښه نه و ثبت کړې. خو په دې ونه کې یو وار بیا د پیکینګ په ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله بندیزونه ولګول او زیاتې سیمې قرنټین کړې. د نیوزیلند حکومت چې د کورونا وایروس له منځه وړی او اعلان یې کړی و چې هلته د وایروس ریښې ایستل سوي په دې اونۍ کې د تازه پیښو د ثبت اعلان وکړ. خو له دې ټولو مسئلو سره یوه بله څېړنه چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون کې سوي او هغه هم د نیچر ژورنال خپره کړې اټکل کوي چې په چین، ایران، جنوبي کوریا، ایټالیا، فرانسا او متحدو ایالاتو کې بندیزونو په کورونا وایروس د 2.2 میلیونه انسانانو د اخته کېدو امکان یا ځنډولی یا په وایروس دغه خلک له اخته کېدو ژغورلی دي. سلمان سیانګ چې د دې چرنیز ګروپ مشري کوله ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کلک اقدام دومره انسانان وژغورل چې تر دې وړاندې هیڅکله هم نه وژغورل شوي.
اوس هم یوه بله نړیواله مسئله. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید نږدې یوه میاشت مخکې د پولیسو د توقف پر مهال ووجل شو چې له امله یې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورې نړۍ کې پراخې مظاهرې او اعتراضونه وشول. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي د پولیسو له لوري د تور پوستو د وشلو د پیښو او د سولیزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلونس فلوید پرون په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له څنګ چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې پر مهال په جنوا کې د افریقایي هیوادو په بلنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د نژادي تبعیض او خشونت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وشوه. جورج فلوید د می په 15مه وروسته تر دې ساور کړ چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګونې شوی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تور پوستی امریکایی رای شارد بروکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لورې د شا لخوا 2 ډزه ولګېد چې له دې سره اعتراضونه نور هم سخت شول. د جورج فلوید ورور په خپل پرونی ویډیو پیغام کې د خپل ورور د قضیې په برخه کې هم د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ادارې له لورې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فیلونس فلوید زیاته کړه چې په متحده ایالتونو کې د تور پوستو ژوند ته اهمیت نه ورکول کېږي او د کمرې مخې ته د د د ورور له وژنې څرګندېږي چې پولیس له تور پوستو سره څرنګه چلند کوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي میچل باچلت د جورج فلوید مړینه داسې بې رحمي وبلله چې د دې په وینا نشي توجیه کېدی. دې خبرداری ورکړ چې دا پیښه د منظمې توکم پالنې سمبول ده چې په میلیونونو افریقایان ترې اغېزمن کېږي. میرمن باچلت د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې په غونډه کې د نړۍ پر هیوادو غږ وکړ چې د غلامۍ او استثمار میراث د پای ټکی کېږدي. دې وویل چې هیوادونه باید د پولیسو په برخه کې اصلاحات راولي. بل لور ته د سېشنبې په ورځ د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې باید د پولیسو روزنه بهتره شي چې څرنګه له ځواکه استفاده وکړي او څرنګه سم چلند وکړي. همداراز جمهوري غوښتونکو په سنا کې د چهارشنبې په ورځ یوه نوې لایحه د پولیسو په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړه. ټیم سکاټ په سنا کې د جمهوري غوښتونکو یوازینی تور پوستی استازی چې د دې لایحې په چمتو کېدو کې برخه اخیستې ده وویل له دې لایحې سره به هم پولیس نور خوندي شي او هم به مشکوک کسان تر پخوا مسونه شي. بل لور ته ډیموکراتان په استازو جرګې کې د یوې داسې لایحې لپاره چمتووالی نیسي چې د تبعیض مخه ورسره ونیول شي او تمه ده چې د جولای په 4مه دا لایحه په قانون بدله شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا سوداګر وایي چې سوداګریزه لارې خلاص نه شي بزګران به ډیر زیان وویني. دوی وایي چې باید زر تر زره له پاکستان سره د انګور اډې لارې خلاص شي. احسان آریان او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د انګور اډې په سوداګریزه لارې که څه هم په غیر رسمي ډول صادرات او واردات کېږي خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نوري باید د رسمي کېدو لپاره انتظار پای ته ورسیږي. دوی وایي د لارې له تیرو شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په مطلق ډول تړل شوی او مسؤل چارواکي لا هم په رسمي کېدو نه دي بریالي شوي. د پکتیکا اوسیدونکي عمر جان وایي
متاسفانه درې یا 4 میاشتې کېږي چې د انګور اډې لار بنده ده او ولسونو ته یې بېخي زیات زیانونه اړولې دي. کیا دا لار ترانزیت شي او خلاص شي خلک به خپل کاروبارونه کوي، جنگ به هم ورسره ورک شي. دا لار بار بار بند شوې ده.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي چې د لارې له بندېدو وروسته د توکو بیې لوړې شوې او خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کله هم چې دا لار بندېږي د دې لارې مستقیم تاثیرات د اجناسو په لوړوالی باندې راځي. د یو خانه د پکتیکا ولسونو اقتصادي وضعیت چندان خانه دی. د بلې خانه چې کله هم قیمتونه لوړیږي نو د خلکو شکایت ورسره ډیر زیات شي.
د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د لارې د تړل کېدو له امله د بزګرانو هغه میوه چې فصل یې رسیدلی او له دې لارې باید صادر شوی وای له ځای کېدو سره مخ دي. د دې خونی مرستیال محمد اسلم وزیری وویل
منی رسیگی، انگور رسیگی، زردالوم رسیگی، دغت بزگرانو تا دیر شدید ضرورت دید دیلار دخلاص اولو که دخلاص نشی بزگران با دیر غر تاوان با وکی.
دا دی ولیت دا ولیت شورا غلی عزیز عزیز وی چه دا بودجه دا نشتوالی او دا مسئول چرواکو دا نپاملارن لعمل هیلمان نده چه پا نگدی راتلون که با دالارا رسمی ترانزیت شی. خو دا پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکنی ازادی رادیو تا وویل چه دا دیلار دی رسمی کدو پلان دا دولت د لسکلن پرختی پلان یو برخه ده او د دلاره د ژر ترانزیت په هڅه کې دي.
رسمي کېدل د انګور اډې پر راتلون کې لسکلن انکشافي پلان کې د دولت موجود ده ځکه د پاکستان د کراچۍ تر ټولو لندترین لاره ایسوبېږي په دې خلاصوالی سره شاید نه تنها په پکتیکا کې بلکې په پکتیکا او خوست او پکتیا او غزنی کې هم شاید خوراکي توکو په بیه باندې هم یو مؤثر تاثیر ولري.
د پکتیکا اوسیدونکو په داسې حال کې د انګور اډې د رسمي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د سوداګری د لارې لپاره د ګمرک او تاسیسات ودانۍ نه دی رغول شوی او د خرنې او انګور اډې ترمنځ سړک هم په ځینو سیمو کې اساسي نه دی رغول شوی. د پکتیکا د سوداګرۍ خونوي هغه مهال چې د لارې خلاصه وه هر ورځ کابو سل بروړونکي موټر به له ډیفرنټ فرضي کرښې تیریدل، خو اوس دا هر څه په ټپه ولاړ دي او له امله یې سوداګر او بزګران هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو، که چیرې تاسې موبایل ټلیفون لرئ د افغان بسیم 1314 شمیرې ته خپل اس ام اس راولیږئ، موږ به په خپرونو کې ستاسې پیغامونه درته لولو. اوس په کابل کې 8:30 بجې شوې، پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل یې ټپي کړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه ماین تېره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې تر ځمکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی او په دغه عملیاتو کې یې درې طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي اردو د مرګ قطې درې او یو کسیزه ډله له ځانګړو زده کړو فارغه شوه. په دې مناسبت پرون په کابل کې مراسم نیول شوي وو او چارواکو ویل چې دغه قطې له زرو کمانډو ځواکونو ټاکلې ده. د افغانستان یو خصوصي شرکت د لومړي ځل لپاره تاجکستان ته زراعتي ماشین آلات صادر کړل. دغه شرکت ویلي چې هڅه کوي راتلونکی کال خپل صادرات نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیرو پر کمیدو خبرې کوي. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سولهییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بېپرې تحقیقات پیل کړي. او راپورونه وایي چې کرملین له کرونا ویروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1314 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلی وای په ټول افغانستان کې د حکومت او دغه راز د ډاکټرانو د غفلت له وجې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته شوې. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجینه لیکلی وای د ملکی خلکو او ماشومانو د تلفاتو مخه دواړو طرفونو ته پکار ده چې په کلکه ونیسي ځکه چې خپل افغانان وژل کیږي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکلی وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلداري دی، هله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلی وای د ولسی جرګې له غړو څخه غواړو چې په افغانانو خفه کېدونکو کسانو ته د باور رای ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلی وای زیات عمر لرونکو خلک باید په کورونو کې ایثار پاتې شي ځکه چې د ویلي چې اکثر هغه کسان کرونا له منځه وړي چې عمرونه زیات وي او د وجود مقاومت یې کمزوری وي. بل اوریدونکي اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای د جګړې له دواړو خواو غواړو چې واقعي او تلپاتې سولې لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. او ګلزمان کمالزوی له کونړ لیکلی وای د مڼاګۍ برېښنا بند کارونه یو کال وړاندې بشپړ شوي وو خو تر اوسه ګټه اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو یو بل راپور راخلو، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي په افغانستان او پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله په هر میلیون کې 14 تنه کسان مړه شوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د لږو کسانو د کرونا ازمایښت اخیستل شوی. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په کرونا ویروس په سیمه کې تر ټولو ډیر کسان په ایران کې مړه شوي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته، ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه.
د هغو رسمي شمیرو پر اساس چې افغانستان او پاکستان اعلانوي په دواړو هیوادونو کې د هر یو میلیون وګړو په منځ کې دیارلس تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. دا شمیر له ایران پرته د سیمې تر نورو هیوادونو زیات دی، خو باور کیږي چې په دواړو هیوادونو کې په کرونا د اخته او ورڅخه مړو شویو کسانو شمیر ممکن په ځلونو ډیر وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په کرونا وایرس تخته شویو کسانو او ورڅخه مړو شمیر له ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر شپاړسمې یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې په کرونا په افغانستان او پاکستان کې د هر یو میلیون تنو پر سر دیارلس تنه مړه شوي، خو په ایران کې د هر میلیون پر سر یو سلو اته تنه مړه شوي دي. د سیمې بل هیواد هند د کرونا د مثبتو پیښو له پلوه په نړۍ کې څلورم دی، او د چهارشنبې تر ورځې پورې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه باندې درې لکه پنځه پنځوس زره ښودل شوی،